السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر درې بجې شوې د درېو نه تر څلورو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر پښتون وړاندې کوو او په اخیری برخه کې یې روخانه مستقبل هفتواره خبرونه هم اوریدلی شئ خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د فاټاو نور پښتني سیمو ځوانان او ټولنې نن په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په جرم کې د سېنات غړي نیحال هاشمی د 50 کلونو لپاره نااهل وګرځاوه او د لوب نړیوال عدالت پر هغو 9 لوبغاړو د ټول ژوند لپاره د لوب نه کولو بندیز لري کړی دی چې نشي مواد کارول په تړاو پر لګول شوی اوس بشپړ خبرونه د پټاو نور پښتني سیمو ځوانان او ټولنې نن په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن د پولیس په خوانی چارواکي راو انوار دی ونیول سي او سزا دی ورکړل سي په جنوبي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې د شکل سي مانونه لري کړل سي د لادر کړسو یا وجل سو پښتنو معاملې دي عدالتونو ته راوړل سي او پر امنیتي پوستو دي له ولس سره شر او وساتل سي په دې احتجاج کې د ګډون کوونکي مسعود ژغورین غورزنګ مشران وای دوی به لومړی د اسلام آباد پریس کلب مخ ته راټولیږي او بیا به د پارلمان او سپریم کورټ مخ ته احتجاج کوي د دې غورزنګ یو مخکښ منظور مسعود نن مشال رادیو ته ویل په احتجاجي ناسته کې د ګډون لپاره خلک ور روان دي
نو پینځه سو غاډي صرف د ټیا څنګه خان راغلي دي په پېښور نه هم ډېر غټه قافله روانه ده ثوابې نام خلک راځي هغه به په لږ سات کې راو راځي او ان شاء الله بیا به باقاعده درنا شروع کیږي چې کوم د اسلام آباد پریس کلب مخ ته هغه ته مو په پندال مو جوړ کړی دی
د جنوري پر شپږمه نیټه د لاریون له ډیر اسماعیل خان په لسوي وو او د بنو کوهاټ پېښور او چارسدی لاري نن اسلام آباد ته ورسېدی په دې تحریک د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمانونو په ګډون وکیلان د حقونو فعالان قبایلی مشران او د سیاسي ډلو غړي برخه اخلي د لاریون کوونکو د غشتنو په اړه د حکومتي چارواکو له خوا څه نن دی ویل سوی د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په جرم کې د سېنات غړي نیحال هاشمی د 50 کلونو لپاره نه اهل وګرځاوه نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ په یو حکم کې د مسلم لیگ نن دغه سېنټر ته د یوې میاشتې د بند سزا هم واورول او پر هغه د 50,000 روپو جرمانه هم ولګول دا پریکړه هغه وروسته سوي کله چې نیحال هاشمی د تیر کال په مې میاشت کې په وینا کې هغه پلتنیز ډلې ته دړکې ورکړې وې چې سپریم کورټ په حکم یې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلي یا کرپشن د تورونو پلتنې کولې نوموړي تیر ورځ د خپلې وینا په اړه بخښنه هم غوښته وه سپریم کورټ په تیر کال جولای میاشت کې نواز شریف د شتمنیو د نشودلو په تورونو د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړی وو هغه دغه تورونه رد کړی وو د نواز شریف د ګوند غړي عدالتي کاروایی یو سیاسي انتقام بولی او دا اشاره ورکوي چې د هر څه تر شا د پوځ لاس دی د افغانستان کورنی چار وزیر او دغه هیواد د ملي امنیت مشر په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم او نور لوړپوړو چارو اکثر کتلی دي په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرون وخت مشال رادیو ته ویل چې په کابل او جلال آباد کې تر وروستي خنړی بریدونو وروسته د افغانستان کورنی چار وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی په یو ورځني سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د استخباراتي ادارې ISI له مشر او نور لوړپوړو چارواکو سره لیدلی دي د نړیوال په خبره د پاکستان د پوج مستر جنرال قمر جاوید باجوال له هیواد بهر او نوځکه د غپلاوی له هغه سره ملاقات ونه کړی شمسوای افغان پلاوی له پاکستانیو چارواکو سره د ترګری د مخنیوي په اړه خبري وکړي او پاکستانی وزیر اعظم ته معلومات ورکړل
د پاکستان صدر اعظم جمعنه وکړه چې کوم معلومات افغانستان له خوا ورکړل شوی دي په دې اړه به دوی اقدامات وکړي دغه جګړه هیڅ پول نه لري او د جګړې زمنګ وطن ته زمنګ هوادوالو ته ډیر زیات تاوان رسولې دي نو د پاکستان هم زمنګ هیله ده چې په دې برخه کې نور همکاري وکړي
د داروشان نکړه چې افغان حکومت پاکستانی لوري ته څه ډول معلومات ورکړي او څه غوښتنه ترې کړې دي په دې کتنه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي سلاکار حضرت مرزا خلوال د دوغدو افغان امنیتي چارواکو ملګرتیا کوله د روسي قانون پلي کوونکو اداري وایي چې په دې هیواد کې د راتلونکو میاشتې دولس مشري انتخاباتو په ورځ د برید پلانولو په تور یو مشکوک اسلام پاله وسله وال وژلې دي. د امنیت د فدرالي ادارې لخوا نن په خبره سوي بیان کې ویل سوي چې امنیتي مسؤلینو دغه کس نن د نیژني نوګوردو په وولګا ریور ښار کې هغه وخت وواژه کله چې د ځان تسلیمېدو پر مهال وسله راواخیسته. په بیان کې له شواهدو پرته ویل سوي چې مشکوک تان د اسلامي دولت وسله والې ډلې غړی و چې اړه یې له روس سره نه وه بلکې د روسیې د پخواني جمهوریت سره تړاو درلودي. بیان زیاتوي نوموړي د مارچ پر اتلسمه نیټه په ترسره کېدونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ترګریز برید پلان درلودي. داسې ښکاري چې په دې ټاکنو کې به یو ځل بیا ولادیمیر پوتین د شپږو کلونو لپاره ولسمشر شي. قطر ویلی دی چې په دغه هیواد کې به امریکایي پوځي اډه نور هم پراخه کړي. پرون امریکا ته د خپل سفر پر مهال د قطر د دفاع وزیر خالد بن محمد الاتیا ویل د الادید هوایي اډه به داسې جوړول کیږي چې امریکایي ځواکونو کورنۍ په راحت سره وخت پکې تیر کړي. په داسې حال کې چې د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو د ایتلاف سره د قطر سفارتي اړیکې ډېرې خرابې شوي دي، دوه غواړي چې د امریکا سره نور هم نږدې امنیتي اړیکې جوړې کړي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر امریکا ټینګار کړی چې د قطر په یوازې کولو کې ورسره مرسته وکړي. سعودي عرب هیوادونه پر قطر تور پورې کوي چې په سیمه کې د سخت دریزي د ودې لپاره مالي مرستې ورکوي او له ایران سره نږدې اړیکې ساتلې دي. قطر دغه تورونه رد کړي دي او پر عرب هیوادونو یې د قطر د حکومت د غیر مستحکم کولو تور پورې کړی دي. د لوب نړیوال عدالت پر هغو نه دیش رسول وبغاړو د ټول ژوند لپاره د لوب نه کولو بندیز لري کړی دی چې د نشي موادو کارولو په تړاو پر لګول شوی وو. د لوبو د حکومت عدالت نن پریکړه وکړه چې د روسیې په سوچي کې د 2014 کال په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د هغو 28 لوبغاړو په ضد کافي شواهد نشته چې ګواکې دوی د نشي موادو کارولو قانون مات کړی وي. دغه 28 روسي لوبغاړي اوس کولای شي چې د جنوبي کوریا په پیونګ چانګ کې د فبروري پر 9 نیټه پیلېدونکو ژمنیو اولمپیک لوبو سیالیو کې ځنډنی برخه واخلي. عدالت پاتې یوولس روسي لوبغاړي د نشي موادو په کارولو مجرم وګرځول، خو پر هغوی د لوبې نه کولو لپاره لګول سوی د ټول ژوند بندیز لري کړل او یوازې د 6 کال په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د برخې اخیستو اجازه ورنه کړه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه درته احمد شاه اعظمي وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري.
د پاکستان د بیلابیلو پښتنو سیمو ځوانان نن په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته شروع کوي چې په کې له حکومت د خپل مشکلاتو حل کولو غوښتنه کوي. بلخوا د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان خوست ولایت ته اوختي وزیرستاني کډوال وای مرستې ورته نه رسیږي.
خوراکی مواد کمیرو بل دی میز د زمید پټاوله مثال کمبل ضرورت غدای میسته د ارګی د غز ضرورت سپایس هر کړی دي خو خداستی کنه چې خلق به بیماری 15 سوال غولې.
د کوهارت پولیسو چارواکي وای د میډیکل کالج از دا کونکو اسما په وجنه کې تورن یو ملزم یې نیولې او بل بعد نړیوالو پولیسو په ذریعہ نیول کیږي.
مجاهد الله افریدی دا حکومت له فرار دی او سنټرپول ذریعہ سره به ستوري رفتاری کیږي او پس په وطن ترزینو.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو. د روانه غړې په دویمه نیمایي کې روښانه مستقبل خبرونه کې بعد تعلیم له ماهرینو واوري چې د شخصي تعلیمي ادارو معیار کول لپاره څه پکار دي.
چې د یو خاص ویژن او میشن د لاندې ډیفاین ابجکټیوز مقاصد څنګه دي هغه د لاندې پکار کوي.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ویډیو تر څنګ وسی.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 تر ماخام شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونه کې هم واوریدل. د فاټه او نور پښتنو سیمو ځوانان او ټولنې نن په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. دا ځوانان غوښتنه کوي چې د پښتنو په سیمو په خاص توګه جنوبي وزیرستان کې د ماینونو پاک کړل شي. د نقیب الله مسعود په شمول د بیګنا او جرشو پښتنو کورنیو ته د انصاف ورکړل شي او د لادرکو پښتنو احوال د معلوم کړل شي. د پښتنو په سیمو کې د موجودو نور مسلو هوارولو غوښتنه هم کوي دا ځوانان. دغې ناستې ته زمونږ خبریال سیلاب مسعود هم ورغلی دی. وای
خلق چې چرته د اسلام آباد پرس کلب سره په څنګ کیمپ لګېدلی دی، دغه ته خلق را روان دي، په هغه شی قبایلیون دي، مسعود دي، وزیر دي، افریدی دي، دې نه علاوه د پشاور نه اوس چې کوم جلوس را روان و، هغه د ترنول نه چې کوم پرونه راڅه قبایل رارسېدلي وو او هلته مېلمانه دي، هغه جلوس را هغه شامل شول، او هغه جلوس غټ جلوس دی په زرګونه قبایلیون او پښتانه دي پر شې، هغه اوس د پرس کلب سره داسې په 4-5 کیلومتره شو دی، او دلته په پرس کلب سره چې کوم کیمپ لګېدلی دی، هغه کښې ځوانان مشهد زیات مشران غره رسېدلي دي، ځوانان غره رسېدلي دي، هلته د شهید نقیب الله مسعود دپاره لسوینای لګیا دی، یعنی فتح خانی لګیا.
سیلاب صاحب، دوی به غونډه کوم ځای کوي؟ په کوم ځای کې به خلک غونډېږي، کوم ځای کې به خلک خبرې کوي، دلته چېرته به کینی؟
دا به د پېښور پرېس کلب سره نږدې
اسلام آباد پرېس کلب سره،
مسعود د ژغورنې غورځنګ چې کوم کیمپ لګولی دی، تنبوی لګولی دی، خلک دا ته راټولېږي، او د لور لورینه د مختلفو علاقو نه د دې غټ جلوس نه علاوه نور جلوسونه غره روان دي.
څومره خلک دي تقریبا ستاسو اندازې مطابق؟ به د خلک څومره دي
چې کوم غټ جلوس را روان دی؟ خو اوس لرې دی، یا مال دلای نه دی، خو چې کومې رابطې نوم کړي دي، هغه وي چې په زرګونه باندې پښتانه او قبایلیون پکښې شامل دي، او اوس دا وخت د پرس کلب سره چې کوم کیمپ لګېدلی دی، دلته 2-2.5 زره تر 3 زره پورې پښتانه او قبایلیون فلال ناس.
او سیلاب صاحب، دلته کلنډر ته وایي چې غټي غټي مطالبه دي، خلکو څه دي غواړي؟ څه
دوی خلک د ټولو نه غټه مطالبه چې کومه دا اولنه او سرانه، هغه د نقیب الله مسعود د هغه د شهادت باندې او د هغه په مرګ نه د ورسته، دوی دا وایي چې د ده دغه کوم قاتلون دي چې پکښې اس اس پی انوار د ټولو نه پړکاست دی، هغه د رواني ورشي اوس پرې نیولی شوی نه دی، او د سزا د ورکړی شي، خو د دې نه علاوه یو بل پمفلیټ تقسیم شه چې په هغه کښې دغه دي چې کوم پښتانه یا قبایلیون ورک شوي دي، هغه د راوباسل شي او آزاد کړی شي، او د دې سره په قبایلي علاقه خصوصا په سویلي وزیرستان مسعود علاقه شې چې کوم ماینونه کرلې شوي دي د رای نجات نه د ورستې، هغه دغه غر شي.
ټیک ده سیلاب صاحب، دا که راته ووایې چې په دې کې تاسو سره سیاستدانان او یا نورې ټولنې هم شاملې دي؟
نه، دې ته د قبایلي علاقې سابقه او موجوده سنتران د یو کیمپ ته د 3-4 ورځې په وار وار باندې را درومي، او اوس ما وکتلی چې د قومي اسمبلۍ نماینده جمال الدین د سویلي وزیرستانه هغه غره غلی وه، او دغه ته یو شمېر قبایلي صحافیون غره غلي دي چې کوم 4-5 ځایونه باندې د اسلام آباد پولیس ودرول، سپریم کورټ ته ورپرې نه شول. او مهمه خبره دا ده چې سپریم کورټ دا کومه نن اورېدنه کوله، هغه شی د نقیب الله شهید دپاره بلد کنیټه 10 تاریخ د میاشتې وټاکه، او دا پابندي ولګوله چې انوار چې کوم د نقیب الله په مرګ باندې پړ دی،
ملزم دی،
میډیا به د هغه خبرونه نه خپروي.
دا و د اسلام آباد نه زموږ خبریال سیلاب مسعود، چې هلته کې د پاکستان د بیلابیلو پښتنو سیمونه راغونډ شوو ځوانانو د احتجاجي ناستې په اړه زموږ د همکار داود خټک سره خبرې کولې. هلته د افغانستان په خوست ولایت ګلان کیمپ کې اوسیدونکي وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په سړه هوا کې د لرګیو او خشاکونو په ګډون د ژمي نور شیانو له کمښت سره مخامخ دي. وزیرستاني کډوال د هغو سلګونو کورنیو له سخت حالت هم یادونه کوي چې په وروستیو میاشتو کې د لمنې، بیرمل او میر سفر څخه دې کیمپ ته ورغلي او رجستریشن یې نه دی شوی، او هیڅ ډول مرستې ورته هم نه رسیږي. نجیب الله لوخیل ګلان کیمپ ته ورغلی او د وزیرستاني کډوالو ستونزې او غوښتنې یې راټولې کړي. راځئ چې ورته غوږ شو.
د خوست د ګلان په کیم کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی سره د یونیسیار او نړیوال خوراکي سازمان لخوا میاشتنۍ مرستې کمی شوي او په روان ژمي کې ستونزې ډېرې شوي دي. ملک شیر عزیز داوړ مشال راډیو ته وایي
میز په دارشن کې ډېر کمی پشای روغلا ده. د افغانستان حکومت ته شکریا ده کوي مننه کوي او چې کیمه د بهر د نرسیار ول چې دي ډبلی فیر ول چې دي او نن سبا وخت خو د هر شي کمی ده میشته او د هر شي ضرورت لري.
د مولوي جلال الدین وزیر پنوم د ګلان کیمپ یو بل اوسیدونکی وایي چې کډوالو ته د خوراکي توکو مرستې لږې دي.
خوراکي مواد کمی دي بل د میز د زمي د پټولې مثال د کمبله ضرورت غدای میشته د لرګي د غز ضرورت سپایسې کړې دي. خو خو داستي ګانه چې خلک به بیمارۍ په نر سوال غولې خو دا نه به کیمه کار چې غولې دي دا د خنه ملاو شي کټې د وته ملاو شي وسره د چمو خوراکي مواد لپاره تنظیم وشي او وسره د چمو د بیمټه کې زر تنظیم وکړو.
د ګلزار سیدګي پنوم یو بل تن وزیرستاني کډوالو ویل ډیره خلک په خیمو کې پراته دي. په ژمي کې له ساړه ډیر په زحمت او زور کې دي.
منه په دغه مخکې چې کیم باروم وشو بیا یغه نو ایګای چای په خو او نیل منځینه کړي په وجه د شي په چکړې کې ار شای دی بو.
بلوري ته د کډوالو په چارو کې حکومتي مسولین د ګلان کیم په ګډون د میشتو وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د کمیدو خبره مني. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وایي
دبلی پی چې کوم مواد راوړي دلته هر میاشت تغییر کوي. بعض میاشتو کې پورا مواد ورکول کیږي او بعض میاشتو کې کا مواد کم وي. بیا دغه مواد د ټولو هغو ماجرو ته چې په بایومیټریک شوي دي په مساوي اندازه ویشل کیږي.
د خوست د کډوالو چارو رئیس ډاډ ورکړ چې د فبروري میاشت تر لسمې به په ګلان کیم کې د نویو راغلو کډوالو د بایومیټریک او راجستریشن پروسه هم پیل شي.
په دې ارتباط موږ د یونیسیار د مسولینو سره غونډې نیولې دي. انشاءالله دا د فبروري د لسمې نیټې پورې به یو ځل بیا د بایومیټریک یا رجستریشن پروسه پیلېږي.
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزو او غوښتنو ته په کتو وویل چې په یاد ولایت کې د وزیرستانیو کډوالو د ژوندانه د ضروري اړتیاوو پوره کول او هغوی لپاره د روغتیا او پوهنې په ګډون په نورو برخو کې د لازمو اسانتیاو برابرول د ولایتي ادارې په لومړیتوبونو کې دي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او د نن ورځې په خبرونو کې به هارون باچا هنري ګړی هم واوري د مشال ریډیو سره اوسئ. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر وایي له کابل ورغلي وفد له پاکستانی اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او د ورستیو بریدونو په اړه ورسره معلومات شریک کړي. زردشت شمس پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل پاکستانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ورسره د اقداماتو ژمنه کړې. هلته د پاکستان سینټ د بهرنیو چارو کمیټه غړي وایي پاکستان په افغانستان کې هر ډول مخادم مداخله ختمه کړي او ورسره د اړیکو خکولو هڅه کوي. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل په کابل او جلال آباد کې تر خونړۍ بریدونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانگزی په یو ورځنی سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د استخباراتي ادارې ISI له مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د دې خبره د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوال هیوا د بهر وو. شمس وایي افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د ترهګرۍ په اړه سپینې خبرې وکړي او پاکستانی وزیر اعظم ته معلومات ورکړل او شاهد خاقان عباسی د اقداماتو ژمنه وکړه. د دا روخانه نکړه چې افغان حکومت پاکستانی لوري ته څه ډول معلومات ورکړي.
د دوی راتګ عمده هدف هم دا و چې په دغه هیواد کې چې زمونږ وروستي کوم وحشیانه بریدونه ترسره شوي او بیا ډېر په ډاګه طالبانو دغه مسولیت اخستی وو. نو په هغې تړاو باندې دوی د پاکستان اړخ سره بعضې معلومات شریک کړه او جدي غوښتنې وکړه چې په دې اړه دوی اقدامات وکړي.
د افغان پلاوي پاکستان ته د سفر په اړه مو د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف او د بهرنیو چارو د وزارت له ویان ډاکټر محمد فیصل سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ویلي چې اسلام آباد له کابل سره د اړیکو د سمولو کوشش کوي. د دې کمیټې دوو غړو بیګا مشال راډیو ته ویل حکومت ته یې سپارښتنه کړې چې د افغانستان په ګډون له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د کمیټې غړی سید مظفر شاه وایي سینټ غواړي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د باور فضا جوړه شي. دی وایي زموږ کوشش دا دی چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه شي او د باور فضا جوړه شي. له دې سره به څه ناڅه ښه والی راشي. موږ هیله من یو چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به ښه شي. موږ دا باور لرو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د پاکستان کورنیو حالاتو ته ګټه ورسوي. په جنوري کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون سلګونه افغانان ووژل او ژوبل شول. د ځینو حملو ذمواري طالبانو او د ځینو یې اسلامي دولت ډلو منلي. تر حملو وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي د وسلوال طالبان ونیسي او یاد یې پر ضد اقدامات وکړي. اسلام آباد په بیا بیا وسلوالو ته د پټنځایونو یو مرستو ورکولو تور ردوي خو کابل او واشنگټن دریز لري چې هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن نه دی. البته د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې بل غړی سید طاهر حسین مشهدی وایي دوی په مسلسل ډول په افغانستان کې د سولې هڅې کوي. دی وایي موږ حکومت ته وویل چې په افغانستان کې مداخله ختم کړي. اوس پاکستان په هغه هیواد کې لاسوهنه نه کوي. د سینټ د بهرنیو چارو له کمیټې علاوه موږ د ټول سینټ له غړو یوه کمیټې جوړه کړې او په بیا بیا مو د افغانستان پر مسالې او د بهرنیو چارو پر تګلارې بحث کړی. تر دې بحثونو وروسته موږ حکومت ته سپارښتنې کړي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. د پاکستان د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې زیاتوي چې حکومت او پارلمان په افغانستان کې ثبات ته ژمن دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان له ورستي امنیتی حالت نه داسې ښکاری چې د سولې خبرې ټکنۍ او د جنگ میدان ګرمیږي، ځکه چې هم افغان حکومت او هم امریکا او هم طالبان د جنگ خبرې کوي او دمګړی داسې ښکاری چې د سولې خبرې د پر مخ لاړې شي. نجیب عامر دغه مقاله ولسته او مهم ټکی یې تاسو ته وروي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې وروسته لاغې ته شوې دي چې افغان چارواکو طالبانو په کابل کې د وروستیو بریدونو پس له غوسې ډک نظرونه وړاندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د کابل له بریدونو څخه وروسته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې دم ګړی امکان نه لري او دوی به هغه مسؤلیت ادا کوي چې د پوره کولو لپاره دوی افغانستان ته تللي. افغان ولسمشر هم د کابل له وروستیو بریدونو پس ویل هغه د دغو بریدونو او پکې د وژلو شو افغانانو غچ اخیستل غواړي. اشرف غنی زیاته کړه د هیواد دښمنان باید په دې خبره پوه شي چې افغانستان یو داسې ولسمشر نه لري چې تسلیم دي شي. همدارنګه د افغانستان د ولسمشر ویان هم په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د داسې بریدونو په ترسره کولو د سولې چانس له لاسه ورکړی دی. د نوموړي په وینا اوس په هر خبره د جنگ په میدان کې کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم پخوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز دا و چې امریکایي ځواکونه باید د افغان سرتیرو روزنه تیزه کړي او ټینګار یې دا و چې طالبان د سولې خبرو ته کینول شي چې په دې توګه د افغانستان جګړه ختمه شي، خو د ورځپاڼې په باور اوس داسې ښکاري چې امریکا پوځي بری غواړي. بل پلو په افغانستان کې جنگیدونکي طالبان له تیرو څو کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې له ګډون کولو ډډه کوي او شرط وړاندې کوي چې دوی هله د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي چې له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي. تر څنګ د افغانستان اجرایي رئیس هم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ناروې چارواکو سره د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د سولې لپاره چمتو نه دي، خو هغوی د ماشومانو او میرمنو وژلو ته تیار ناست دي، نو پکار ده چې مات کړل شي. د طالبانو یو ویان بیا د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل جنگي سیرا ښکاره کړې ده.
د سولې پر لور
مشتخبل خاورا یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینا نجوان د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د کوهات پولیس وایي د میډیکل کالج د وی جنای د وجنې په تور یو کس نیولې او د بل ملزم د نیولو لپاره نړیوالو پولیسو ته خط استولې ده د پولیسو ویان فضل نعیم تیر ماخام مشال ریډیو ته ویل چې د آسما رانی کورنۍ دوا ورونه مجاهد الله افریدی او صادق الله افریدی په دغه پیخه کې تورن ګرځولې وو د پاکستان سپریم کورټ هم د دې مسلې نوټس اخیسته ده پامیر ساحل لی معلومات ترکوی
د کوارټ پولیسو وایان فضل نعیم وای د آسمی رانی په وژنه کې ککړ کس مجاهد الله افریدی دومره ویزه لرله نو تر پیښې وروسته سعودي عرب ته تللې ده دوی د تحقیقات او وفاقي ادارې فایت ته د هغه د نیولو درخواست کړې ده نو ځکه هغه ادارې له نړیوالو پولیسو څخه د افریدی د نیولو رسمي غوښتنه کړې ده
یو ملزم ته کوم نامزد دی هغه کې گرفتار شوی دی دویم چې کوم ملزم دی هغه بیرون ملک ته فرار دی هغه سره چې په پیل نه دی هغه عمرې ویزه وا هغه سعودي ته لاړ دی او هغه د پاره ورډ وارنټ جاری کړی دی وفاقي تحقیقات یې درې راپېښې شوی نو انټرپول ذریعہ سره به ستاسو گرفتاری کیږي او پس وطن ته راځینو مجاهد الله افریدی دا حکم دا فرار دی او دا ول کوم بل روړ دی کوم مو سره مقدمه کې نامزد به ملزم دی کوم د جینې رور نامینیټ کړو چې دا ډېر راغلو دا په فور ډزې وکړي راغی کی صادق الله افریدی نوم یې
د جنوري پر 28مه د طب د دریم ټولګي یا کلاس پر طالب علم آسمی رانی ډزې وشوې چې پکې هغه ووژل شو د نوموړې کورنۍ تور پورې کړی چې لومړی ملزمانو هغې ته د واده وړاندیز کړی وو خو تر انکار وروسته یې وویشته پر ټولنیزو رسنیو په خپره شوې ویډیو کې نوموړې تر مړینې مخکې په ژوبل حالت کې د مجاهد افریدی نوم اخیستی چې د چارواکو په خبره اوس په سعودي عرب کې دی د نړیوالو پولیسو له لارې د یوه ککړ کس د نیولو طریقه څه وي فضل نعیم وایي دوی د مطلوب کس ټول تفصیلات افایې ته ورکوي چې هغه یې له نړیوالو پولیسو سره شریکوي
وفاقي تحقیقات اداره افایې زه یې سره چې دین او مونږ دوی ته ورټن لیټر کو او پکې ملزم ولا حکم غارې نوم ولیت سکونت پورا حکم بایوډیټا دی او د ملزم ولا هولیا و غیره دا ټول پکې شامل او د باندې بیا رېډ وارن جاری کی انټرپول ذریعہ سره دا حکم دی دا نیول کیږي او بیا انتنا
دا نه پر ورځ د آسمی رانی پلار مشال راډیو ته ویلي ول چې له حکومت او چارواکو انصاف غواړي په یوه وخت کې سپریم کورټ د معاملې نوټس اخیسته او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې امر کړی چې ژر تر ژره د رانی په وژنه کې ککړ کسان ونیسي او پلټنې دې بشپړې کړي د خیبر پښتونخوا پولیسو د جنوري پر 9مه په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پولیسو مشر صلاح الدین مسید امر کړی چې نومول شوي ملزمان دې ونیول شي
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
ډان ورځپاڼې د بلوچستان لپاره د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له اړخه اعلان شوی پیکیج ته کتنه کړې او لیکي په کار ده چې د دې لپاره مناسب بندوبست هم وکړي شي چې په سیمه کې موجودو اقتصادي او ټولنیزو مسلو باندې قابو وموندل شي مليحه میرزاده د ملاقې د دې مقاله مهم ټکی وړاندې کوي
ډان رسپانلی کې د بلوچستان لپاره یو بل پیکیج اعلان شو چې لمخې به د صوبې ټولو ضلعو کې یو شان ترقیاتي کارونه کیږي. رسپانلی کې دا اعلان په داسې حال کې وشو چې په څو میاشتو کې په پاکستان کې عام انتخابات کېدونکي دي. څو نه وړاندې د بلوچستان اسمبلی کې هم پاکستان مسلم لیگ نون ماتې خوړلې وه. رسپانلی کې د سیمې په چارو نظر لرونکي به دا ضرور وایي چې که څه هم د بلوچستان د ترقۍ لپاره اعلان شوی پیکیج ښه ګام دی، خو تر دې مخکې په تېرو لسو کلونو کې په صوبه کې په بلیونونو د خرچو او پیسو اثر ډېر نه تر سترګو کیږي. رسپانلی کې د صوبې ټولنیزو اقتصادي حالت ته ښه کولو په لړ کې اوس هم ډېر کار پکار دی. رسپانه که څه هم زیاته تمه نه څرګندوي، خو وایي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لخوا اعلان شوی اقتصادي پیکیج ښایي په صوبه کې انفراسټرکچر یا بنیادي ډانچه په ښه کولو کې مرسته وکړي، خو په هغه صورت چې د دې لپاره مناسبه عمله وساتل شي او انتظامی چارو ته هم توجه ورکړل شي. رسپانه لیکي د تعلیم په لړ کې ښه والی اله تر سترګو کېدی شي چې د زده کوونکو د داخلولو کمپین ترڅنګ د استادانو مناسب شمیر بندوبست وکړل شي. دغه شان په هسپتالونو کې د هم د تربیت یافته ډاکټرانو موجودګي یقیني کړل شي. رسپانه لیکي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د دې ذکرونه کړ چې د وفاق لخوا په دې مت کې ورکول کېدونکي پیسې به په بلوچستان کې د خدمتونو معیار څنګه خکړي. رسپانه لیکي په اصل کې ضرورت په بلوچستان کې چیلنجونو ته سمه کتنه ده چې لامل یې په دغه صوبه کې ټولنیز او اقتصادي مسلې دي. رسپانه په صوبه کې امنیت ته پاملرنه هم مهمه ګڼي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي چې پکې د رواني غړې د مایت ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. د احمد شاه ازمینا د خبرونو لنډی زورو.
د فاټا نور پښتون سیمو ځوانان او ټولنې نن په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته کوي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن د پولیس پخوانی چارواکي راو انوار دی ونیول سي او سزا دی ورکړل سي. په جنوبي وزیرستان نور قبایلي سیمو کې د شخص سوي ماننه لري کړل سي. د لادر کتل سوي یا وژل سوي پښتون او معاملې د عدالتونو ته راوړل سي او پرمنتي پوسټو دی لول سر شرویا وساتل سي. د پاکستان سپریم کورټ د توهین عدالت په جرم کې د سنت غړي نیحال هاشمی د 50 کلن لپاره نه اهل وګرځاوه. نو په اسلام آباد سپریم کورټ په یو حکم کې د مسلم لیگ نون دغه سنیټر ته د یوې میاشتې د بند سزا هم واورول او پر هغه د 50,000 روپو جرمانه هم ولګول. دا پریکړه له هغه وروسته سوې کړې چې نیحال هاشمی د تیر کال په مې میاشت کې په وینا کې د هغه پلټنیزې ډلې ته دړکې ورکړې وې چې د سپریم کورټ په حکم یې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلي یا کرپشن د تورونو پلټنې کولې. د روسي قانون پلي کوونکي ادارې وایي چې په دې هیواد کې د راتلونکي میاشتې د ولسمشري انتخابات په ورځ د برید پلانولو په تور یو مشکوک اسلام پاله وسلوال وژل دي. د امنیت د فدرالي ادارې لخوا نن په خبره سوي یو بیان کې ویل سوي چې امنیتي مسؤلینو دغه کس نن د نیژنی نوګورود په ولګاري ورشار کې هغه وخت وواژه کله چې د ځان تسلیمېدو پر مهال وسله راواخیسته. او د لوبو نړیوال عدالت پر هغه 9 روسي لوبغاړو د ټول ژوند لپاره د لوبو نه کولو بندیز لري کړی دی چې د نشي موادو کارولو په تړاو پر لګول شوی. د لوبو د حکومت عدالت پریکړه وکړه چې د روسي په سوچي کې د 2014 کال په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د هغو 28 لوبغاړو پر ضد کافي شواهد نشته چې دوی د نشي موادو کارولو قانون مات کړی وي. دغه 28 لوبغاړي اوس کولای شي چې د جنوبي کوریا په پیونگچانګ ښار کې د روان میاشت پر 9 نیټه پیلېدونکو ژمنیو اولمپیک لوبو کې ځنډنې برخه واخلي.
احمد شاه اعظمی درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپام وکړ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کم موضوعات راخستي. اسرار العالم مومن دې درته د زنو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې ورځې مخکې د بلوچستان د دلبندین سیمې یو مشر پولیس چارواکي د ګیرو پر خرولو د بندیز امر جاری کړ، خو وروسته یې بیا پورته کړ او نوموړي ویل چې دا د اختیار نه دی چې د خلکو په شخصي ازادیو بندیز ولګوي. ورسپانه لیکي چې له دې کار وروسته په ټولنیزو رسنیو کې پر دې بحث روان دی چې آیا چارواکي کولی شي د طالبانو قوانین عملي کړي. په پاکستان کې دا قسمه کارونه په افغانستان کې د طالبانو د پخوانی رژیم یادونه کوي، ځکه چې هغوی هم د ګیرو پر خرولو بندیز لګولی وو. اداریه کې راغلي چې پاکستان کې دا لومړی ځل نه دی، لدې مخکې هم په 2019 کال کې د بلوچستان په خاران سیمه کې د ګیرو پر خرولو بندیز لګول شوی وو. تر دې ډېر مخکې په 2008 کال کې تحریک طالبان پاکستان د باجوړ خلکو ته ویلي وو چې په دوه میاشتو کې دننه ګیری غټې کړي ګینې له سزا سره به مخ شي. د ادارې په خبره دا په دې هیواد کې یو مستقل عمل دی چې هدف یې د خلکو شخصي ازادۍ تر خپو لاندې کول دي، خو دا د منلو وړ عمل نه دی. بلخو د پاکستان ډان وسپانه په خپله ادارې کې لیکي چې په هیواد کې دا وخت یو غټه مسله د ناقصه خوراک ده او باید زر تر زر حل کړل شي. د سیاحت نړیوال پروګرام د وروستي راپور له مخې اوس هم په پاکستان کې 80% خلک داسې خوراک خوري چې هغه خوندي نه دی، چې له وجې یو شمېر ماشومان او میرمنې له بیماریو سره مخ دي. په ادارې کې راغلي چې اروپایي اتحادیې د سند صوبې حکومت ته په دې وروستیو کې یو شمېر مالي مرستې ورکړي چې دا رنګ د صوبې اولس ته متوازن او د صحت اصولو مطابق خوراک ورسوي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د سند حکومت ته دا قسمه مرستې ورکړل شوي. د ادارې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې په صوبه کې غربت ختم کړل شي، د خوراک خوندیتوب لپاره عملي ګامونه پورته کړل شي او خلکو کې د تعلیم د لارې پوهاوی پیدا کړل شي. په اداره کې راغلي چې خلکو ته د ناقصه خوراک ملاوېدو یو شمېر وجې دي چې پکې غریبي، موسمیاتي بدلون او سیاسي بې ثباتي هم شامل دي. د ادارې په خبره باید چې مرکزي او صوبایي حکومتونه د یادې مسلې د له منځه وړلو لپاره ګډه حکمت عملي تیاره او عملي کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګۍ او د ولسمشر ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا په موضوع لیکنه خپره کړې. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د ایران جارحیت او د تهران او نړیوالو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون په اړه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیس اجمل وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي د یوې حکومتي څېړنیزي ادارې تر مخه افغان ځواکونه د طالبانو سره جګړې ګټلو لپاره او امریکا بیا د افغان جګړې د پرمختګ په اړه د معلوماتو خپرېدل د بندولو هڅې کوي. مجله لیکي دا خبره د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 13مه د کانګرس کډې غونډې ته د خبرو څو ساعت وړاندې مخې ته راغلې ده. د ولسمشر ټرمپ له تقریر وړاندې دا ستمه کېده چې نوموړی به په افغانستان کې د پوځي عملیاتو زیاتولو اعلان وکړي. مجله لیکي ولسمشر ټرمپ افغانستان ته په زرګونه ځواکونه استولي دي او د عملیاتو غسولو منصوري هم ورکړی ده. د مجلې په خبره دا مهال شاوخوا 15 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دي. مجلې لیکي د امریکایي پوځ د شمیرو تر مخه هغه ولسوالۍ چې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دي د 2018 کال د جنوري راهیسې په شمیرو کې کمی راغلی دی. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي اروپا او د خلیج هیوادونه د ګډ گاوند په څیر یو شان ګډې اندېښنې هم لري. دواړه غواړي چې منځني ختیځ او شمالي افریقا په سیاسي او اقتصادي توګه باثباته وي او پکې د بیلابیلو مذهبونو او نسلونو خلک په شریکه پر امن ژوند کولی شي او پکې بشري حقونه او بنیادي ازادي خوندي وي. ورځپاڼه لیکي په سمدستي توګه پکار ده چې په سیمه کې د ایران د جارحیت او دا هیواد خطرناکه بلاستیک میزایلي پروګرام مخنیوي لپاره نړیوالې هڅې وکړل شي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د اټمي مسئلو ختمولو لپاره ګډ کار کوي، دې برخه کې پکار ده چې د اروپایي ټولنې په ګډون نړیوال شراکتداران هم د دې مسئلې لپاره هڅې وکړي. ورځپاڼه لیکي ځینې دا نظر هم لري چې دا یو غیر حقیقي هدف دی او سیمه ییز امنیت کله هم د تهران د اټمي تړون د باسنو برخه نه ده پاتې شوې او نه باید داسې وشي، ځکه چې دا حالات تړون ته زیان هم رسولی شي. خو بیا متحده عربي امارات د خبرې سره اختلاف لري. ورځپاڼه لیکي په دې معاملو کې د لویو پرمختګونو بغیر ښکاري چې دا معاهده به ناکامه شي. فاینانشل ټایمز لیکي که تهران خپل جارحیت ته دوام ورکړ نو د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ اټمي تړون به خپل ارزښت بایلي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ.
ورزو د دې کړي یو بل ریپورت ته د روس د دریو اطلاعاتي او سارګرو ادارو مشرانو په ورستۍ ورځو کې هم د امریکا هیواد ته سفرونه کړي دي. دوی د امریکا او روس د لانجو په انتها کې امریکا ته تللي او له یو شمېر چارواکو سره یې خبرې کړي دي. صفی الله ستانکزی په اړه دا ریپورت لري.
د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین، د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف او د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور کوروبوف هغه مهم چارواکي دي چې په څو وروستیو ورځو کې امریکا ته تللي دي. د سرګی ناریشکین د سفر په اړه په امریکا کې د روسیې سفیر خبرې کړي او ویلي دي هغه په واشنگتن کې له چارواکو سره د تروریزم او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. اخو واشنگتن پوسټ د جنیوري په یو درشمه ویلي د روسیې د فدرال امنیتي ادارې مشر الکساندر بورتینکوف تیره اونۍ د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د امریکا د استخباراتو مرکزی CIA لمشر مایک پومپیو سره خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر سرګی ناریشکین هم ل مایک پومپیو سره لیدلې وو، خو تر اوسه پورې واضح شوی نه ده چې د روسیې د مرکزی استخباراتو د لوی درستیزانو مشر ایګور کوروبوف ل چا سره لیدلې دي. په موسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن ل ایکو موسکو رادیو سره په مرکه کې ویلي د CIA رئیس خاغلی پومپیو تیره اونۍ ل روسی چارواکو سره د تروریزم ضد مسایلو په اړه خبرې کړي چې ویلې شو مهمو چارواکو مو ل ډیره وخت داسې خبرې نه وی کړي. ویل کیږي امریکا ته د دغو مهمو روسی چارواکو سفر د امریکا او روسیې د کړکیچونو په اوج کې شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت د سې شنبې پر ورځ د کرملین راپور تر سرلیک لاندې د روسی میلیاردرانو او چارواکو یو لیست خپور کړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې کسان ګڼل کیږي. دا لیست د امریکا د کانګرس په غوښتنه د دې لپاره چمتو شوی چې د امریکا د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر اوکراین د یرغل او د موسکو د ځینو نورو اقداماتو چې د امریکایي چارواکو اندېښنې سبب شوي په عکس العمل کې فشار راوړل شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې لیست خبرول غندلی دي. که څه هم د امریکا او روسیې د استخباراتي چارواکو سفرونه او له یو بل سره لیدنې عادي بلل کیږي، خو ځینې پخوانی امریکایي چارواکي امریکا ته په یو وار د دریو مهمو روسی چارواکو وروستی سفر غیر معمولی یادوي. په موسکو کې د CIA پخوانی مشر سټیفن هال ویل د په یاد نه لري چې په وروستیو 15 کلونو کې په یو وار د روسیې درې مهم استخباراتي مشران امریکا ته سفر وکړي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د ازادي رادیو هغه ایمیل ته ځواب ورنکړ چې د روسی چارواکو د سفر په اړه معلومات غوښتي وو، خو یو رسمي چارواکي د نوم د خودلو په شرط ویلي موږ د امریکا د امنیتي ادارو د مشرانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه ورکوو، خو ډاډ ورکوو چې له بهرنیو جاسوسي ادارو سره اړیکې د امریکا د قوانینو په اساس او لاړوند ادارو او سازمانونو سره په مشوره کې کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 15 1390 او 15 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو بای لوړ کړی دی. د تیلو او ګیس د تنظیم ادارې اوګرا تیر ماخام دغه اعلان کړی دی چې د نن ورځې نه په ټولو پمپونو او ټولو ادارو کې عملی کړل شوی دی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار پامیر ساحل درکوي.
د تیلو او ګیس د تنظیم ادارې اوګرا تیر ماخام ویل د پټرولو د یو لیټر په بیا کې شاوخوا 3 په ډیزلو او خاورو تیلو په بیا کې د شاوخوا 6 روپو اضافه کوي چې د فبروري تر پای پورې به عملی وي. له دې سره د پټرولو د یو لیټر بیا 4.5 روپۍ، د ډیزلو شاوخوا 6.90 او د خاورو تیلو هغه شاوخوا 8 روپۍ ته لوړه شوې. د پاکستان حکومت دا اقدام پر داسې وخت کړی دی چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې له اوږدې مودې راهیسې پر ځای پاتې دي. د پاکستان د تیلو او ګیس تنظیم ادارې د جنوري لپاره هم د پټرولو، ډیزلو او خاورو تیلو بیې لوړې کړې وي. په هغه وخت کې د اقتصادي چارو شنون کې وایي حکومت له درو میاشتو راهیسې د تیلو بیې ځکه لوړوي چې د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت کم شوی او د پاکستان نړیوال سوداګریز تاوان یا خساره زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جنوري پر 11 مشال راډیو ته ویلي ول چې کله د روپۍ ارزښت کم شي نو بیا له نورو هیوادونو د درآمدیدونکو شیانو بیې لوړېږي. همدا لامل دی چې د پورونو د بار مخنیوي لپاره حکومت هم د ځنو بنیادی اجناسو بیې زیاتوي. د مالی او اقتصادي چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم مشاور مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي چې د هند، بنگلاديش او ترکیه پر تله په پاکستان کې لا هم د تیلو بیې ټیټې دي. خوشنون کې وایي د تیلو بیې لوړېدو سره د ترانسپورت لګښتونه هم زیاتېږي چې د ورځني استعمال د شاوخوا ټولو شیانو د بیو د لوړېدو او ګرانۍ لامل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته اوس د ژمنې سره سم روښانه مستقبل هفتوار خبرونه وړاندې کوو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړئ. کوم خلک چې د تعلیم او ترقی پر راز پوه دي، د نظر لري چې د یو ماشوم په لویدلو څومره وخت لګي، د غمره د هغه په یو ښه او ګټور انسان جوړیدلو هم لګي، او دا راز به د یو انسان د ځوانیدلو په څیر یو تعلیم یافته او روښان فکره ټولنه هم مخې ته راځي. د خیبر پختونخوا عبدالباقی عامر جمریانی هم په دغه خلکو کې شامل دی چې خپل ځوان کول ته یې د تعلیم رسولو کار ته ملا تړلې ده. دی وایي د خیر ښېګڼې کارونو ته یې ژوند وقف کړی دی.
زه د تیرو 14 کلونو نه سوشل ورک سره تړلی یم. د پېښور یونیورسټۍ نه ما په بزنس ادمنستریشن کې ماستر کړی دی، او بیا مې مختلف کانفلیکټ ترانسفارمیشن د شخړې هوارولو او د امن راوستو کورسونه کړي دي په امریکا کې او پاکستان کې. زه رایټر یم، کله کله په اخبار کې کالم لیکم، او یو کتاب زما د قلم بلیږي په نوم باندې د شاعرۍ کتاب شایع شوی و د کال 2003 کې، او دا کتاب د کال 2003 څلور مختلفو تنظیمونو د کال د ټولو نه غوره کتاب ګڼلی و. خپل کلي کې چاپېر چل کې د امن د سوکاله او د تعلیم خورولو کوششونه زموږ ژوند حصه ده.
عامر ګمریانی لیکوال دی او د تعلیم په برخه کې هم ډیر کار کړی دی. دا مهال د سباون ایجوکیشن اکیډمي په نوم د یو سکول لپاره هلې ځلې کوي. دا چې دا سلسله یې څنګه شروع کړه نوموړی وایي،
یو تعلیمي اداره جوړول د وړوکوالي نه زما خوب و، او زما د پېشورانه څنګه چې کوم دی هغه هم دوی سره تړلي دي. نو بیا تاسو پرنګې د دوستانو په سره ځای باندې ما دې کار ته لاس واچولو، دې لپاره مې ځمکه برابر کړه او کنسټرکشن مې شروع کړو. هم زموږ کوشش دا دی چې موږ یو داسې تعلیمي اداره دلته جوړ کړو چې هغه د عدم تشدد، د مینې او محبت او د امن په اساس ولاړه وي، او په دې خپل چل کې د عدم تشدد، مینې، محبت او چې کوم اقدار دي هغې ته فرو ورکړي او هغه چې کوم دی خواره کړي.
عامر ګمریانی نه مو پوښتلي، هغه سرکاري او شخصي سکولونه چې په معیاري تعلیم خورولو کې د ناکامۍ سره مخ دي، سباون ایجوکیشن اکیډمي به د هغې نه څه فرق لري؟
د سکول چې مونږ شروع کولو نو دې نه وړاندې مونږ دلته کې پورا یو کال تحقیق کړی دی په سرکاري سکولونو او په پرایویټ سکول دواړو باندې. زموږ چې کوم مشاهده وه او کوم څیزونه زموږ مخې ته راغلي وو، هغه دا و چې یو خو دلته سکولونه یو ویژن او مشن نه بغیر شروع شوي دي. اکثر چونکې ضرورت ډېر زیات دی، سرکار هم حوصله افزایي کوي چې پرایویټ سکولونه دې کولو شي، نو په دې وجه باندې خلکو په خپلو کورونو کې، دوکانونو کې، مارکیټونو کې، پلازو کې خپل بندوبست روان کړي او سکولونه جوړ کړي. نو دا څو ویژن او مشن دې په شا باندې نه وي. سباون ایجوکیشن اکیډمي زما خیال دی چې په دې علاقه کې لومړنۍ کوشش دی چې د یو خاص ویژن او مشن د لاندې ډیفاین ابجکټیو مقاصد چې کوم دي د هغې د لاندې به کار کوي.
دا چې دې لړ کې دوی څه طریقه کار په پام کې لري نوموړي وویل،
موږ کوشش کوو وړو ته یو داسې فضا ورکو چې هغې کې د هغوی حقوق تحفظ وشي، د هغې احترام وشي، هغه مکمل شي، او د ماشومانو چې کوم ارتقایي ضروریات وي د هغې د پرمختګ او د هغې د شخصیت د جوړښت هغه ارتقایي عواملو ته نظر وشي، او یو داسې نسل تیار شي چې هغوی د سوسایټي ته او د خپلې معاشرې ته یو ښه افرادي قوت مهیا کړي، او چې کوم چیلنجونو سره موږ نن مخ یو چې کوم مستقبل کې را روان دي، څنګه دا چیلنجونه چې کوم دي دا واړه اکسپټ کړي او د دې ته ورته راغلي شي، او د دې مخنیوي وکړي، او د خپل معاشره چې ماده
د دې د سوکاله او د دې د ودانې لپاره کار وکړي.
امیر ګمریانې وای سباون ایجوکیشن اکیډمی نومې دغه سکول به په سیمه کې د نورو سکولونو لپاره د لارښود کردار ولري. نوموړی وایي ځینې شخصي سکولونه خلکو تش د کاروبار په مقصد جوړ کړي چې په نتیجه کې یې د علم رڼا خورېدل ډېر ګران شوي دي. امیر ګمریانې وایي کوم خلک چې وس لري د هغوی بچي به هم په سباون ایجوکیشن اکیډمی کې په ډېره کمه خرچه د عالمی معیار تعلیم ترلاسه کړي.
شل فیصد ماشومان چې کوم دي هغه به د قربت لکیری نخته چې کوم خلک ژوند تیری هغه موږ اخلو او د هغه تعلیم به مکمل فری وي. د هغه د څونه اخراجات چې د کوم دي تعلیمي سکول ته راتله یونیفارم کتابونه ټیوشن فی دا سیزن به د هغه د پاره نه وي. شل فیصد وړو د پاره مکمل فری ایجوکیشن دی او بیا په هغه شل فیصد کې چې کوم دی شپېته فیصد به چې کوم دی هغه جینکۍ وي ماشومانې به وي او څلوېښت فیصد به هلکان وي. ځکه چې له بده مرغه د زنانو تعلیم دپاره دلته کې ډېر کار نه کېږي. نو دغه سیزونه دي چې زما خیال دی چې دا دا ثابتوي چې دا یو کاروباري او یو بزنس دپاره دا هلې ځلې نه دي بلکې دا د تعلیم دپاره دي.
نوموړی وای دوی د ولس نه د مالی مرستو غوښتنه نه کوي خو د خپل وطن د پرمختګ په خاطر ترې اخلاقي ملاتړ ضرور غواړي. د دې تعلیمي منصوبې په اړه د یوې لنډې د مینه پس نور تفصیل هم درکو. مشال لريو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په شخصي کچا د معیاري تعلیم د خورولو په هڅو تفصیل درکو.
د پیښور سره د پښتون غړي کې د سباون اکیډمي په نوم د یو سکول حال درکو چې جوړونکو عامر ګمریانې یې د پښتون ولس د روخانه سباون سره تړلې بولی او په دې نظر ده چې په دې مشکل وخت کې د پښتنو توجه معیاري تعلیم ته پکار ده. نوموړی وایي د دې ادارې د سارن لپاره یې یو بورډ آف ډایرکټرز هم جوړ کړی دی چې پکې د ژوند د بیلابیلو شعبو ماهرین شامل دي. په دوی کې ډاکټر اکمل خان د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
ما چې کوم دی سبق ویلې دی یو عام سکول نه ویلې دی. خبره دا ده چې زه خپل هم چې کله په خپل سکول کې ټایم تیرولو او بیا چې کوم کالج کې نو ما دې سیزونه مې ډېر فرق مې محسوس کولو چې یار موږ لا چې کوم سبق ولا سیستم دی کوم سکولونه دي کوم کالجونه دي ما خواهش و چې دا سیزونه پکې وي دا هم پکې وي. دې د وجې نه موږ نور هم خطر بیت شوی خو ډېرې کمیانې پکې وي. نو هغه د وجې نه ما ته به دا محسوس کېدو چې داسې څه تعلیمي ادارې په کار دي زمونږ په خپلو علاقو کې چې هغه د کومې کمیانې دي څه مسلې دي زمونږ کالج کې دا هم پوره شي. نو دې نه به ډېر ښه طلبه وځي او چې کوم دی والله طالب علمان دي هغه به غټ شي نو ډېر ښه کسان به جوړ شي. نه ډېر ښه معاشرې دپاره به مفید وي او خپله به هم چې کوم دی پروفیشنلي به هم څه یو خاص سیس کې چې کوم دی نورو ملکونو سره ژوند مقابله چې کوم دی کولی شي.
دا چې د یو ډاکټر په حیث د سباون اکیډمي د پرمختګ لپاره څه کردار لوبولی شي نوموړی وایي
خدا دې چې انسان بیمار شي راشي ته به علاج وکړي او تعلیم دا شي دی نه چې دا بالکل د دنیا د شیز دی انتهایی بنیادی شي دی. دې باندې چې کوم دی هر یو سیز علاج کی نه دی صرف صحت علاج کو دې تعلیم باندې دې صحت علاج هم کی دې باندې د روحاني علاج هم کی دې باندې دا سیم کی چې دا څه تاسو خود تعلیم ورکوي سکولونو کې دا څه وکړي چې ماشومان بالکل بیماری کی به هم نه لکه دې دا یو قسم د رتی بولم که زه ورته وایم چې یو حصه دی او تی بوله ډېره بهترین حصه دی چې کوم ورته موږ انګلیس کې پرایمري پریوینشن وایو چې موږ کوشش دغه وکړو چې ماشومان یا خلک بالکل بیمار هم نه شي. ډاکټر خو اصلي کې کار دا پکار دی چې بالکل موږ دومره خلک اویئر کړو موږ خلک به دومره پوه کړو چې یاره داسې کوئ داسې مه کوه چې بالکل د بیمارېږي نه. دا به چې کوم دی یو طب بله یو آخري درجه به وي نو چې کوم دی د سکول ته ټایم ورکوم دی چې کوم د انسټیټیوشن څه بولم چې کوم اکیډمي دی دې نه زه یو دام زما ولا طب بله خپل حصه جوړېږي ماشومان چې کوم دی نه بیماریږي نه دی بیماریږي دی به مخکې هر یو کار کولی شي. نو ځکه ما کوم دغه نشته دی خامخا ټایم وباسم ورته څومره ماته ټایم لګېږي زه چې دا زما طب بولم چې کوم دی هغه دغه کار پوره کوي چې کوم خپل شوق ما کوم یعنې کتر دی هغه پوره کېږي دی.
د تعلیم کارپوهان په دې نظر دي چې د موجوده دور مدرسو کې دینی او سکولونو کې عصري علوم ته ډېره توجه ورکول کیږي. د دې مسلې د حل لپاره څه ګامونه په پام کې لري نو موري په دې پښتنه وویل
دا تاسو ډېر ښه خبره وکړه چې سره نن سبا دغه مسله ده مدرسې والا چې کوم د ماډرن چې کوم د نوې تعلیمي نه دي نه دي خبر او نوې چې کوم خلک دي وخت دین نه دي خبر او تهذیب خلک خوده لري نو اول خو زمانه کې بالکل تاسو خبره ټیک ته د وړا سې له سره سره چلی دي هغه چې تاسو بیا تاسو ته وویل نو هغه ته وویل دغه د نن سبا کې نن سبا مدرسې ته چې کوم وینو هغه باندې خرچه نه دي پیسې مې سې چې نه لګي یي چې په دې قسمه کې سره د مونږ څه مسئله ده چې خلک ډېر غریبان دي غربت دي دې سکولونو په شنه مې برداشت کړل دې سکول کې به دواړه څه نه وي تاسو د نړۍ ته صرف یو څه وي ماډرن تعلیم وي پکې او د نړۍ به هیڅ څه نه نه دا خبره بنې دې کې قرآن تعلیمو مې پکې هر څه وي پکې
نو وړه وای ټولنه هغه وخت پر مختګ کوي چې هر فرد یې په دې کې برخه واچوي نو ځکه د ځان نه زیات د قام ګټې ته فکر پکار دی
موږ دې یو قسم ته چکر ته یو ځای چې اچھا ورڅخه پیسې وګټه او اوخرا ګران ته کور جوړ کا واده او کوم مرشه نو کومي ځان کې دا خبره وي نو دې سره به هیڅ تبدیلی نه راځي نو څنګه به نو کوم څنګه بیا شامل پاتې کیږي دې ته پر ضروري خبره دا ده چې موږ دا څه کوي څنګه تاسو دا یو ښه کارونه تر کومې توجه پکارې نو ټیم په دې واسو چې څه هم شي دې کې نقصان هیڅ نه شته نقصان کوم مالی نقصان دی نو په فائدې هم دا چې قومي فائدې دې پکې نو ته پکارې چې خپل کوم خپل فائدې دې هغه لک شان سر ته کوو چې کوم قومي مفاد یې هغه زیات دې پکې کوم قومي مفاد څه ته مخې کول پکار دي چې کله قوم په شنو موږ هم قوم پر دې اتوماتیک چې کوم نیمه وروم پر خپل باندې خوشو نو دې پر دا یو قسم ته اثر خبره دې چې اول قوم مخته کې اغه بهتري لپاره کوشش وکي ټایم ورته وځي نو ټول به خاصي سر کوم نه موږ بچي نه پسي چې کوم نور بچي روان دي نو نسونه روان دي ټول د پرابې خمه حال وي او خطي زابون
ډاکټر اکمل خان د سباون اکیډمي د سارنې د ټیم غړی دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
شرافت دے خودی دا ہم حیا دا ہم
سرا سیالی تعلیم کی کامیابی دار